د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنگونو ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې. خو فایل دې سات په خبرونو کوو. د ترکیې او چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپل چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور لمخې د ترک چارواکي چې نه غوښتل نومې یاد شي همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالولې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالي په یوه بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو زیات شمېر هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټکې خپرېدیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټکې خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید پام وړ اقدامات وشي. د دې غونډې په خبره شوې اعلامیه کې د پولیو وایرس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د څارنې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 70 زیات ښودل شوی دی. ګوزن یا پولیو یوه ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون جمعه په دوه بیلابیلو بریدونو کې د دو پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویان خنزال الله نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تاڼۍ برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو د غراز وویل د وسلوالو په یوه بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نخه کړی او درې کسان وژل شوي او نور جوبل شوی دی. د دې کمیټې یو غړي د نوم مخبرولو په شرط مشال رډو ته وویل چې له دیشو تر څلوېختو پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی وو. د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځې ډلې فعالې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت اړوند هدفونو باندې بریدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس پرون جمعه د دغو درېو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر هم تایید کړي چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوی او د هغوی کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې خوشی کېدونکي یرغمل ټول نارینه او د څلور دېرش شپږ پنځوس کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشی کولو پنځم پړاو چې په غزه کې د جنوري میاشتې په 19 د نافذ شوي اوربند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به هم په بدل کې له خپلو زندانونو 130 فلسطینی بندیان خوشی کړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یو مدافع ټولنې ویل چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس 14 اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشي کړي او اسرائیل هم شاوخوا 530 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي خای د راتلونکي اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې دغه راز ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم وګوري. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو د بل نظرونه واوري. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو سرګندونو کې وویل خای له زلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې تر سره شي او زیاته کړه چې دای کیف ته نزي. دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې چې د 2022 کال د فبروري په 14 پیل شوې څه کم دوه اونۍ وروسته د اوکراین جګړه څلورم کال ته داخليږي.
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی د کابل الله سیند رالوتی خوک شمال دی راته ښکاري چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی ته به وایي ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخې لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې می ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نن سره په پروګرام کې مېلمانه ده. زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې. که کړې مې وي وروسته به یې فتحان جان راته سمه کړي. زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم. بیخی اشد ضرورت دی خدای دې راوله او په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دې راوله مال او دولت دی په بلاوي زما ته په کار یې خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راوله او د کلي نجونې دي ځکه یادوي پردیس او ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې راوله. د غزل بیا د شاعر لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس و. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلئ. اورېدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو. دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي له کوم ځای دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي. نن به له دوی واورو او له یار سربیره داسې بل موضوع شته چې شعر باندې ولیکل شي او کنه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او کنه. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ فتحانه جان یو پردي سایه پروګرام ته بخیر راغلی. فتحانه که ساسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي بیا هم بخښنه غواړم. تاسې راته په پایل کې ووایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي کله د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریدا جانې تاسو ته او قدرمن میلمه ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه او په شعر کې نه ډیره مننه شي د کلمونکو. شعر که زه وایم اصل البته مول بدن ته شاعر مناسب وایلی خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي د ټولنې ستونزې ووسي بس همداسې یو
مننه مننه. دا پوښتنه پر دې صاحب له تاسې هم کوم. تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده؟ تاسې هم له هغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه له هغې وروسته یا مخکې؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته او قدرمنې میلمنۍ ته ټولو درنو اورېدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه. بیا هم ډېر خوشحاله مې شي د ژوند رنګونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې دی خوشحالی کوم دې شاعری ته. بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي راډیو دا خوشحالی ورته خدای مو شادمن خاله راځي. ډیر خوشاله چې خبرونه کې در سره يم. طبيعت چې هر انسان او هر مسلکي پښتون یو شي چې دې برخه تراته کوي نو خای دې ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده دا لیوالتیا ده او دا لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا تراغلی وي خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل خره هغه به په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی هغه بر سره کیږي به ټولنه پیژني پس کو ګوري په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کېده اندازما په پینځله سیاشل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته یو سړي به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري ډیر خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسه کې ښکارې دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست خوشال خان به مولوست متلونه به مولوست لنډۍ به مولوست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد ته چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا د 1900 یا د 1900 کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زرا نه وته مخصوصا شعر مینه دی لیکل خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو دا به ځکه خونځي فارغ شوه ام نو بیا لګ وړر زه لدې ادرس سره بلد شوم پر سنوي ورګل شو ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاو نو بل خر بیا دا پروسه تر نن نظر سي دلیل
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلي دي موضوع یې څه و
ولا من شخصا از ما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله دی ډیر خو اول ویلو کې چې ما غوول لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو په دې نو پوهیږي چې یاره په شعر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهیږي خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چا غوښ شروع څنګه و هغه وخت شعر لیکل یوازې د جانان لپاره دا چې موږ په فزیکی وجود کې متنه لرل خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټولو وجدا و چې ما شعر جانان ته لیکل ما په شعر کې د یار او د دلبر او د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر جات بیا وروسته مطالعه راو خو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوغل او دا څه وتوغل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازه جانان دی کی هغه د په شعر کې وازه یا په غزل کې وطن یاد کی یا دی په غزل کې وازه د لیو سره ټکونه وی یاد یو څه غندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورو منګم په دې پویدو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم پویدو بیا مول ټولنې په تاثیر له انسانانو په تاثیر له خپلې مینې په تاثیر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زموږ په لاس کې د سړي مثالونه نه لرم ځکه منګو تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د څه کټګوري کې مچتا استوي ومن چې داغه وخت شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د ماستر راورسته چې څنګه غزل پراخه شوه دي نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شعرونه د څه خای تسلسل دي چې ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ول وسی بيخي اشدي ضرورت ته خدای دې راواله او ما دا څو د قیامت ته په دې شعر کې زمنګ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري لته خو مل تاسو سره غربت ته خدای دې راواله یا دا چې د کلی جونې بدی زکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبرې کې زاغه ته خبرو کوم ټول د دوه ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو به تر وګرځم فتنه جنې کته سره ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیرون د موزات سوي
از ما سول لڅنګ سي فردي سوي لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شیر لیکو از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شیرونه لیکل اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یا د سې لیکم البته دی وطن دی سونزو په لاس باندې دی شادو په ځوان باندې زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټي دي او بیا ځینې سي دي غزلونه غزل خو نو ښکاره خبره ده چې د جانانو د دې صفت دی خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما د شادو محرومیت په دغه سونزو باندې
د دخزو محرومیت ته مو اشاره وکړه از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خوله پخانه ستونزې ډېرې دي ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالۍ شوق له دې را پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې وي او ته غواړې چې لیکل وکړې چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړېږي ځکه چې ذهن کې اوڅه وي بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه
بلې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په ځل کې هغه نشي لیکلی شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر دې راه د پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د ستړي باندې یو څه د ټولنې هغه د ستړي کېږي نو تر باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر دې راه د دې شازو حالت انځورو
فتنه ځان ته ورته مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن وسی اېدا دا خبره سم ده
زه څه کله ځنه وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن وسم او یا تنها وسم زه فکر کول او تصور وزګار وسم بیا زه لیکل کولای شم شعر لیکم نه واز شعر بل څه لیکوالی کی هم شعر کی هم لسی غم جن و سی یا زبته خوشالی کی هم ډیر کله دا امکان لرست وخت نه ده معلوم دی شعر چې شعر څو وخت انسان یو څوک لیکي او شاعر څو وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشالی کی هم لیکي په غم جن کی والله کی هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیق ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي تاسو په همدې عقیده یاستې که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي
از نو په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یې زیات مطالعه کړي یا دې هم ډیر کوشش کړی نو هغه وخت کې بیا شعر لیکلای شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي
مننه پر دې سب کتا سره تم دا پوښتنه ځواب کړې ساسې پان باندې شیر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شیر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شیر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزا کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو دا شاعر نه دی کته ده د کورنۍ دند ور کې چې ته د یو شاعر بیلګم ورکه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي په هغه کې د اهنګ وي په هغه کې د تخیل او فکر او اڅه دي پکې راغلي دي نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خو وارد دي خو مګر په ضمانت ویل شم چې دا یو مسلک په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کریازت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کی هغه که ته خوشحالي وي کې خدا نه مونږ کې خبر ده شاید په ډیره کمه فیصد د انسانانو موسیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعرانو سره له خوشحال سره کېنی یو څو کال نو شاید د انسانانو موسی په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړ لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالې لسی د شعر لیکل یم شوی وي خو دا پښتنه په زده ځواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده ا د الهام پر بنیاد باندې د دغه برخه صلاح د بيدریغي مني او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخره شوی دی د الهام په مورد په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړوي دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي ورورو د سایکل شکر چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنه کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصره دته د الهام په مورید باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل لول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مې داسې چې شعر ریاضت هم دي شعر الهام هم دي
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا کې یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت کې یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخه سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعری بهر تیریږي کله چې شعری ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعری ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناشته ولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي نو هغه کتاب چې 15 کال وروسته چاپ کړه هغه کتاب چې 15 کال مخکې د چاپ کړه د دې دور سره ډیر تفاوت دی هم ته چې د شاعر ژوند هم دی کې د شاعرۍ له ژوند او لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي نو داغه شعر خکیدش په ټوله کې ویل شم یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وي کې د ریاضت په مټ باندې نو خو شایي ولا شي د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات او طبقاتو باندې هغه خشیر وشي لګلې
تاسو چې دغه غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه تاسو خپل یو څوک رخي ویلي دې غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته او شاید زون خبرونه ملمنې ته هم پاته وي او زون غاډ ډېر ملګری او شاعران لیکوال او ریغو سبام په دې مورید پاته وي زنی ورده سی راشی سی او شیر آن تکل الهام وش یو پلی که شروع که اما غزه که جتن هست شاید بش پرشی او دیر ویل گدا سی زب خپل شایره که لرم او شاید نور شایران هم دا غسی مثالو نو لری مگر ده سی شیرو نام زلا نمگری لرم هم چه 15 کال پی تیر شوی دی اغا باید غزل شی خود روست پوری پاتی دی نو دا مختلف وقتو ندی نو زد زیتر وقت دی سنزی کاری اگم ما سرام دا وست شاید لپنځو سوډیر دغه سی د روبای په شکل باندې اوس ما سره شیرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي خورنه نه دي غزل کوي نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي
فتنه ځنه کې تاسو ته وایي دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي یا لکه څنګه چې پر دې سبا دا ونه کړه هغه وخت کې د وکر خې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي بیا فکر او ذهن نه جوړیږي چې هغه د ورته نورې کرخې برابر شي لکه غزل کې اړتیا وي د دې برخې کسان چې شاعران دي لیکوالان دي ځکه چې په فکري لحاظ باندې غټ کار ده او ډېر تمرکز غواړي که هغه الهام ده او که نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دی چې کلمات راجوړ کړو آیا دې څنګه ده آیا په مالي لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکري لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغم رو پیسې او نو ګټي
په نظر باندې کوم چې اوس کې په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اېد کلاس راوړی تاسو باندې چې ما فکر کوم چې تر ټولو خار خلک او غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دوی زحمت باندې دوی هغه څوک دي چې دیدون دي پیسو دیدون دي معاش خپل ټولنې لپاره کار کوي دوی چې څومره زحمت ایستلی دی دوی چې څومره کار کړی دی نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی اوس هم کوم څه موږ وینو او شاهدان نو حق کېدی دا د شاعرانو حق ده د دې ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي نو خو باید حتی صبر خو لاسرس نه دي راغلي دا د دې باید ټولنه منندوی وو
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ دا مو خلکو خبرګون صحیح ده چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیات یا شاعر ته باید ورسیږي نه رسیږي خو ستاسو د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ په هغه څه وایي د زړه له خلاصه یې مني
یا د شادو له ژوند او اندې شاعرانو شادو له ژوند کوم څه موږ وینو دا وایي اکثره شعرونه د څول ته شاعري کوي شروع یې په نوو له ډېر سپند سره مخي په دې د هر وختون زلال څه په ځان باندې منلې د سیکل د خلکو ته وړاندې کوي بیا خلک خوشحالي وکړي نن خلګي طرفداران یې غوي ولي هغه تشویق کوي بالکل ما هم د وطنوالو لپاره کوم څه موږ ته وړاندې کړي دي خبرې کړي دي خلکو ته نو هغه خوشحالي
پر دې سب کته سره تم د پښتنه جواب کړي سره له دې چې فاطمه جانی ویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته ده هغه ساده استلا باندې وایو اید نه لري شاعر دا د شوق له عقل مخ کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې د ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکي نسل ته انتقالېږي د خلکو عکس العمل د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبريږي دیو شاعر له خوا په ځنګړې توګه ستاسو خپل شعرونه ته د خلکو خبرګون څنګه وو
دا د شعر یو منوي خبرګون دی او یو ماده خبرګون دی چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ماشته من کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اید لاست اور شیا پیسې ول ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث او خای ټول لیکوالو ټول شاعرانو
توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي
مګر یو څه ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوې دراټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ امنه وسی زه په دې اړه وړاندې مثال درته واځي کوم 15 تن فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې 15 زره کسان راټولې او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث د مینی بحث له جنگ د نفرت بحث د سولې چغه او ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتما ډیر خلک غیظ منیږي لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یره د دې ټول هغه کریډټ چاته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زی نو ټولنه مجبور او مکلفه ده حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص یې د سي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي ټول ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمن دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی اې دلته لاسره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي یو سړی څارلوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی
خو داغه د شیر برخه چې داغه د فکر جوړونی یا د شیر د غړي کې لاله پاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او وي هم دا اوس یوه مشاعره ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي. مګر لاغه خلک تم دا لري چې د باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، د باید پر رسنیو کې راخاره شي، د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. او مګر هغه وسم لري کله تاسو مثال درکوم دا اوس تاسو وګورئ د واتس اپ لاره یو ډیر خلک لیکوال او شاعر سره مرکه وکړي، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نشم کولای. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کېدا لپاره، د ادبیاتو د غني کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. داغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورسي چې هم ادبیات د غني کېدا لپاره فکر جوړ شي او هم هغه کورنۍ سنجو چې دای ور سره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلند د سیرا ټولومه چې شیر منګه د شیر لیکلو هدف منګه اېد لاس راوړل نه برګي فکر جوړول د خلکو سایکل کېدل د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه د پښتو د شیر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې تړاو باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور وطن په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کوي، لیکوالي کوي، بیوتوانیږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې هم د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس دي چې دواړه شاعران او لیکوالان دي. وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې لدوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
خدای دې مان قبل کړه. پر دې خورګي سلام نه تاته وایم. خدای دې راځي ټول قدر منه اوریدونکو تعالی دې کې روغ جوړ بس.
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه شکر ټول خې دې تاسو طرف ته قراری د وطن کې خیریت ده.
د خدای تعالی خدای دې مان قبل کړه. خورګان یو سلام تل ما واده دل صاحب تمام یو سلام تاسو مل منو تمام خورجانی دا شیرو دغه په باندې کې بدرتو امه دا چې تاسو موضوع ټاکلې د ډیر شایسته موضوع د خورجانی نو واکم د اسلامي امارات طرف سره خورجانی د افغانستان سره ډیر شاعران او تللی دي بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللی دي یا ایران ته تللی دي مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی زمرد پر دې باندې دا غږ د چراسي برته خورجانی خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام ورکړي. دغه سم مثال
خپل د شیر او شاعری کولای شي کوم شیر د زده
خورجانی ما خود راسته شیر شاعری نه کړه خود سې دی چې وخت په وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانی چې زړه کلرن د خپل جرنالستان د پاره به شعر نه جوړو زینه زینه خود سې شیر او د شاعری م خورجانی در وسه پوری نه ده ځکه د
توه مې چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلې و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه خي کوي وای پردی صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
او پردی خرکی تا ورڅنګه
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې
مننه خدای دې خوشاله کې خورګانی شعر خدا سي دي وای شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبري اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناستای روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناستای روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي په نوریاس نورین اندار ازادي او پرېدا خورکی چراس او پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي ملالی بشیر هم دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبرې الله د ازادي
مننه تل سر دل تیار صاحب نست وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده مننه
پرې دې خورکی
او ربیره باندې
پرې دې جانې استا شارم کار خورجان زمرد د سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یادې دلې کنه استا شارم کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی ک تخنیکی هم کاری ټول زمر د سر سرګي د خورجانې ټول لم په یادوي څو خبره ده چې په شیر کې خورجانې ماشاالله دی ګټ نه ظاهري دي.
ها نه مخدر ډیر دي ډیر مننه ناتال صاحب پته مشي حتمن موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی یو پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر ښه پوهېږي درته به ووایي چې څومره مو دا شعر ښه ده. بل اورېدونکی راسره د دوی به م راواخلو نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب، ستړی مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده، خورجانې امن او امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي، ننګرهاریان ډیر مینوال دي. تاسو برنامه شروع کیږي، د برنامې نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو هم پاکل ده خورجانې. خو اوس هیڅ شی هم قدر نه لري په افغانستان کې، پدې پدې پاتایي کې نه شعر او شاعری لري، هیڅ شی هم نه لري. اوس د خلکو دوه سترګې دوه مالې ډوډۍ ته ده خورجانې. ډېر شاعران زمان دیوالان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته ده بیا. ها مالې په شعر او شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته ده.
ام دې خنډه احترام هم څنګه کې پی دی حالات کې مخکې خو جمهوریت کې ډېر احترام درلیدله. زما خپل دوستان دي شعر او شاعری ډېر خسته خسته شعرونه وایي، زه د دې خلې نظر شوم وسو کو قدر نه لري خورجانې. او بل دا تاسو دا ټول امکاران آشپزان دا چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو تر دې دې ته ډېر احترام لرم. تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما دې دستر ګرانجی خورجانې
مننه افغان صاحب مننه کور دی ودان ژوند دی اوسه.
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما دومره عزت کوئ، ننګرهاریان زما ډیر مینوال دي خورجانې. ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای، د کونل ذاتیږي او خواړه او بچ روان دي وای، دم تاسو سلام وای، وای د تا لمبر مې چانه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا لمبر وای
افغان صاحب کور دی ودان جندای اوسې چاړي کې دی ونی ولاو خبرې در سره وکړي. بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې لکم زما لري کې نیولې. علیکم سلام، نوم څه دی لکم زما لري کې نیولې ده؟
عبدالقادر سنگنواریم، هلمند سنگنی سوالی سر سچ پا تماس کیم، موضوع دا شاعران پا باره که دا.
و سنگین صاحب میرابانی که چه پختن لاری دا شاعرانو نا دا جوان پارای غواری پوشی دلت از مگدو قدر من ملمانشتا میرابانی اوکی.
شاعران نمی دا وستن دا چی باید دی پشیر که دا وطن مستاین اوکری او بل حقیقت شعرو نوائی او بل شعرو سرزه دی رمین لرم نو خدای جو کسی دا غاکشنه.
مننه مننه سنگین صاحب، حتمان دوی ته بزده اساسی کما غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو. فتنه جان نمرای خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي راډیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول امکارانو صفتونه کړی. دا څه ډول شعر و؟ هغه ور باندې زحمت کاغلی او خصاصی نظر په اورم.
مننه فريدا جانې د ورځې کې سلامونه ورسته. ډېر شوشي دی ویلې اوس ما د خوانه بس علي وو استرین د شه زحمت ور باندې استلې وو علي شیر ویل
پر دې سپتا ستو وای استور باندې
د ورور ته سلامونه وای. خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته. شعر کې مونږ په پښتو شعر کې مونږ د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلي دي. نو له دې ورور هم مننه. نو د شعر هغه کوم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کومه ستونزه پکې ډېره نه وه، قافیه ردیف وزن هر څه مراعاتو. نو که بس دغه سلې دی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به شعرونه خولې.
مننه اتل صاحب، هله د چې دغه تبصره اوری دلوی و که پر اتلونکی کشیر لکی پا پام که ونیسی یعنی اتال سیف تاسی کوالایشی پکرارا بانده که شایرانو سر ناسه پاستا شروع که شایر که دلائشی پرده سیب که تاسی را تاوای است دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو کې اتونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعري کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخ کې په پیل کې مې اتونه وکړه مو پکې ډېر د جانان صفاتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي، ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقت لرې ښکاري. ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نه ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي یو څه وي.
فریده جان، یو خو دا دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره د خبرې تړاو لرلی شي کې نه په شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره، دا شعر داسې دی چې دا له د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي، نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله که موږ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله که له دې څیزونو شعر جوړ شي نو دته بیا د ټولنې د شته حقیقت څه نه ورپاتې کېږي چې زه پکې ذکر کړم. مثال که د امنیت مسله ده، زه شعر کې راووبین غاړمه چې ولا افغانستان کې امنیت دی، وضعیت ښه دی، خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې ما له شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې وبه دې ټکوم، شعر به په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مګر ما له شعر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه، یا د امنیت، یا د روغتیا، یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلند نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. ده د دې حقیقت خبره کوله او زه ما درته وویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېدی. دومره خبره ستاسو کوم شي، په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. دا په شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو یې اغراق دی، بل یې غلو ده، او دغه راز یې هغه بل به زما له ذهن نه ووته. خو ویلی شو چې په شعر کې دته اجازه شته دی چې کله کله یو څوک د جانان زلفې، دغه ښایست، دغه قد و څیره، دا له دې سره تشبیه کړي یا دغه صفت دومره وکړي چې هغه بیخي په ټولنه کې هیڅ وجود ونه لري. دا د مبالغې هغه وروستۍ برخه ده چې صحیح ده چې مزمنګه عقلا او وصفا به دا موږ نه منو، خو مګر د یو چا لپاره چې یو څوک جانان اوسي نو کېدای شي دا دغه مر توصیف وکړي چې هغه له حقیقت پرته وي. نو دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورته والی ولري، چې ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کولی. هغه ته شعر اجازه ورکړي ده، ځکه حمید مومند صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شعر ځینې کېږدم د حمید د غم له سره زنګون وکېښ. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شعر کې په دومره ښایسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګیږي. نو که مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکي جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دی.
فاطمه جانې، تاسو ته درځم، تاسو د یو شعر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ. زه به د بل پښتنه مل پردې صاحب څخه وکم. پردې صاحب، د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي، که په دې اړه راته وایي چې څومره اړینه ده په ټولنه کې د شاعر او د هغه د شعر موجودیت، چې حتماً باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه څه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نورو نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه، بلکې زه وایم چې چا ته خدای دا الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدا ده چې کله یو انسان شاعر شو دا غزله ډېر نرم او لطیف کېږي، او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلاری وي، خو ولی په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي. چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام ووسیږي او په هغه اړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم شي، ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ضد یو شاته تاوان ورسې، خپل ځان ته تاوان رسې، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي، نو که دا الفاظ مونږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاس سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه بوی شي، داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خان دي د لیلا سره، که دا خبره مونږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید مونږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسې مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خپرونې هغه وروستۍ و دقیقه ته رسیږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسې شعر اورم. سمه
ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته وایم چې انوان بیل بکه کاشتی. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای. ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، کاش کې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړي ته امیل ترینې جوړ کړی وای، کاش کې خو یو څه قدر بې قدره یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاره وم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګاره وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاره وم، کاش کې خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنه یو وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره مننه فتنه جانې. پر دې سب تاسې ته راځم، له تاسې اورم. تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوي را ته.
ډېره مننه، سلامت شي. تاسې جانې ډېر ښکلی شعر لیکل، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خپرونې وخت به ضایع شي. په هر حال زما دا دې ومني
اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فعال حال می دو بیت لیکلی بیا به درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا به درته دا یو څو کړي ترنم کوم چې سترګو کې خو ډېری خبرې دي قسم دې سترګو کې خو ډېری خبرې دي قسم دې جونې د وطن ممرورې دي قسم دې مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پرېګ دې چې والوزی کونتر دې قسم دې نو خدای دې وکړي چې دا شعر نه پوره شي پرای ولي کوم
ډېر ښه
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته رانوم کومه
ډېر پني
ندا سنادا چزم بن یادی گی وطن ندا سنادا چزم بن یادی گی وطن دل تا سین کی دے دزړه غوندې درځيږي وطن دل تاسې نکې دې دزړه غوندې درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دے پخو بنا وینو وطن نل رخو چر دے پخو بنا وینو وطن نل رخو چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سین کی دے دزړ غوندې درځيږي وطن ډېر مننه خدای وکړي چې همدغه دوه ته ما سره وبنئ
ډېر مننه کور مو ودان ژوندې اوسې واخر ډېر ښایسته زمزمه و ډېر ښه ترنو مو وکړه فاطمه جان له تاسو نړې مننه ډېر ښایسته غزل مو راته ویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویلي چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي کاوری دلې وی ټولې جوړولې دي مننه له تاسو ته واړو
سره ته ځان زه به شپاره بخنه وغوړم شون زه په سفر يم ما تاسو هغه کما جمله چې در سره کړی واغه مې نه شو گزارول نه کني دا شعر ما سره لګ منظم ځای کې ومه شاید به مې لګ خو ویلې وي په حال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سرسری چلن وکړ نو خو دې وکړې ما دا حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی
او لیوال سره سره نږدې ام دی نو بیا کیدای شي ګلی تم راشي
نه ډیر ښایسته ډیر ښکلی و ډیر مننه پر دې سر چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې سې خسته شیر مون په پای کې ملت تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت پکې انځوریده د شاعر او لیکوال فتنې ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنموین کې یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چراغ لل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو د چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ ملمانه مقدرمن شاعران او نوټمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلی زه پوهیږم په دې باندې نو دل لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به ریدونکو ته یو خسته سندره ډالۍ کو هم دې سندره سره په پروګرام هم پای ته ورسو تر بلې خبرونه ښه چاره ښه وخت Thank you.